امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو د هما ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2-3 ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی نظامی تعلیمي تمرین پای ته رسولی دی. امریکا د سعودي په مشه د ائتلاف الوتکو ته په هوا کې د تیلو د رسولو پروګرام ختم کړی دی. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبې په ورځو ویل چې د ژورنالیست جمال کاشوګي د وژلو ریکارډ شوی جریان 5 ملکونو ته لیږلی دی.
په دې خبرونه کې به تاسو د خبرونو وروسته واورئ چې د پکتیکا د پکتیا په ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون 5 ماموران د درغلۍ په تور نیول شوي دي.
کچیر طرفین د قضیه په نوموړو فیصله باندې قناعت نه لري چې کوز د زمونږ دفتر په خدمت کې دی.
او د افغانستان د سولې عالی شورا ویل دي چې دوی د مسکو د غونډینا راضي دي.
خدا او چې ټول ملکونه زمونږ د موقف تایید وکړ.
اوس پوره خبرونه واوري چې زیبا خادمه تاسو ته دراوړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پکتیا د عجوب زازیو د ولسوالۍ نه ځنی رسیدلی رپورټونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د خزو سړو او یو ماشوم په ګډون اته ملکیان وژل شوی دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې بی پیلوټه الوتکې نن ماسپښین د خوازخیلو په سیمه کې په یو سراچه موټر چې خزی او سړی پکې و ډزې کړي دي. د پکتیا د والی نطاق عبدالله حسرت د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په سراچه موټر ډزې شوي دي، خو دانه د معلومه چې هوایی برید دی او که د سړک د غاړې ماین چاودلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکې 2-3 ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد نن مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې مهالویش د اعلانولو لپاره کافي وخت لري او تخنیکي ټیمونه د نړیوالو ډونرانو سره کار کوي چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې په مفصل ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. سیاد وویل چې د قانون له مخې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش باید د انتخاباتو نه 140 ورځې مخکې اعلان شي، چې د ده په وینا 15 میاشتې وخت ورته پاتې دی. جمهور رئیس اشرف غنی د بامیانو دوشي د سړک د جوړولو کار پرانستی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د خپل دویم معاون سره یو ځای د بامیانو او د بغلان د دوشي د ولسوالۍ د سړک د جوړولو د شپږم پړاو چارې د دغه ولایت د شبر په ولسوالۍ کې پرانستی. د بامیانو دوشي ولسوالۍ سړک چې د شبر د ولسوالۍ ده، 150 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان مرکزي ولایتونه له بغلان او نورو شمالي ولایتونو سره نښلوي. چارواکو ویلي دي چې د بامیانو دوشي ولسوالۍ سړک 5 پړاو چارې چې د بغلان له دوشي ولسوالۍ نه تیریږي هم پیل شوي دي او یوه برخه یې د سیړنو لاندې ده. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی تعلیمي تمرین ختم کړی دی. د ساړه جنگ راهیسې دا د ناټو غټ نظامی تمریناتو نظامی تمریناتو د مصارف او مسلې چې د ګروپا په شمال کې د امنیت لپاره شوي تاو د بحثونو راپاره ولې دي. ناروې دغه تمرینات چې ډېر لګښت پېښ شوی دی د سولې تمرین بلل دی، خو سړی دا نشي ویلی چې ناروې دی تر خطر لاندې. خو په تېره میاشت کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو د سویډن او فنلند سره یو ځای خپل تعرضي قوت په څرګند ډول خودلی دی. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ داسې ویلي دي:
د ناټو دا تمرینات له ډېر مخکې نه پلان شوي وو او په ځانګړې توګه د هیڅ کوم هیواد په خلاف باندې سرته نه رسیږي.
دا د ځمکې، هوا او بحر نه د دې ائتلاف د قوت نمایش وو. دغه نظامی تعلیمي تمریناتو چې 500 عسکرو پکې ګډون لرو د ګډې دفاع لپاره د دې ائتلاف رښتینی ژمنه وښوده. امریکا د سعودي په مشه د ائتلاف جټ الوتکو ته چې په یمن کې عملیات کوي په هوا کې د تیلو درسولو پروګرام ختم کړی دی. د سعودي عربستان د مقاماتو بیان وایي چې د امریکا نه یو غوښتل چې خپل د پروګرام نور بند کاندي ځکه چې ائتلاف اوس په خپله کول شي په هوا کې په الوتکو کې تیل واچوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میرتز بیانیه خبره کړې ده، وایي د سعودي عربستان د شاهي نظام د پریکړې ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د یمن د حکومت په طرفداري په حوثي یاغیانو باندې چې ایران شاته ولاړ دی بمباری پیل کړی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبه په ورځ ویل چې د ژورنالیست جمال کاشوګي د وژلو ریکارډ شوی جریان برتانی، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان او امریکا ته ورکړی دی. د دې پنځه هیوادونو نه یو هم تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې دغه ریکارډ ورته رسیدلی دی. د ترکیه خارجه وزیر د دې هفتې په شروع کې ویلي و چې حکومت د کاشوګي د وژلو په باره کې نور معلومات هم پیدا کړي دي. د امریکا د کالیفورنیا په جنوب او شمال کې تباه کوونکي اورونه لګیدلی دي. جمهور رئیس ټرمپ د دې اورونو ملامتي په ایالتي چارواکو اچولې ده او ویلي دي چې هغوی په سمه توګه د ځنګلونو ساتنه نه وکړي. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شال لولي.
د دې تباه کوونکو اورونو د لګیدو په تعقیب په سرګونو زره خلک مجبور شو چې خپل کورونه نه وتښتي او په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د اور وژنې په سلګونو افراد ګمارل شوي دي خو تر اوسه پورې وس نه دی رسېدلی چې په بشپړ توګه وژني او نن د شنبې په ورځې لمبې نور ساحلي برخو ته د خپرېدو په حالت کې وي. له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې دا وخت په فرانسه کې دی او د لومړي نړیوال جنګ د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. په ټویټر کې نن ولیکل چې د لویدیځو ساحلونو په ځنګلونو کې اورونه د نوموړي په قول د ځنګلونو د خرابې ساتنې په وجه لګېدلې دي. د ایالتي چارواکو په وینا تر اوسه پورې 3.6 کیلومتره شنه ځنګلونه سوځېدلي دي، 9 کسان مړه دي او 6400 کورونه او 260 تجارتي مرکزونه له خاورو سره برابر شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د یونان پولیسو ویلي دي چې دوه پاکستانیان نیولې دي چې د ترکیې نه خلک په قاچاقي ډول انتقالول. پولیسو ویلي دي دغه دوه تنه چې درویشت او شپږویشت کاله عمر لري د جمعې په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې د پاکستان او بنګلادیش نه تنه بنه غوښتونکي په هغه سیند چې ترکیه او ایران سره جلا کوي انتقالول. دغه دوه تنه مشکوک کسان په داسې حال کې نیول شوي چې د یونان خواته د کشتۍ نه کوزیدل. د سین پورې غړي کې اتیا تنه پنه غوښتونکي ناستو چې دا دوه تنه به بیرته ورځي او په همدغه وړه کشتۍ کې به یونان ته انتقالوي. هغه امریکایي سړی چې ګمان کېږي په پوسته کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منتقدینو ته پایپي بمونه لیږلي دي محاکمه کېږي او شاید چې عمري بندي شي. په سیزر سایوق باندې د جمعې په ورځ د نیویارک په ښار کې په فدرالي محکمه کې دیش الزامونه ولګول شول. د استرالیا تحقیق کوونکي وایي هغه سړی چې په سومالیا کې زیږیدلی دی او د جمعې په ورځ په ملبورن کې لاروي په چاقو وهل د هغه ګروپ نه الهام اخیستی دی چې ځان ته اسلامي دولت وایي. دغه سومالیایي حسن خلیف شیرعلي خپل موټر چې د ګازو ډبې پکې وو د استرالیا په دغه ښار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي ټکر کړ. درې تنه په چاقو وهل او د درې واړو حال ښه دی، خو پولیس ویلي دي چې شیرعلي وویشت او وروسته په روغتون کې مړ شو. او د یوګاندا چارواکو ویلي دي چې د ایبولا د مرګانی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي دي. د یوګاندا ګاونډي ملک د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د اگست میاشتې رئیس 250 تنه په ایبولا اخته شوي دي چې په دغه 250 تنو کې 180 مړه شوي دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ سرحد خلاص دی او د روغتیا د چارو متخصصین اندېښنه لري چې دا ویروس به په سرحد د خلکو د تګ راتک په وخت کې په یوګاندا کې هم خپور شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
خبرونه مو واوریدل. دا هم زموږ د دې خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی له مسکو د غونډې نه راضي دي. دغه شورا ایوان امریکا غږ ته ویلي دي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځونو د وتو په مسله باندې بحث وکړي. د رپورټ نور تفصیل په کابل کې د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل سروان په رپورټ کې واورئ.
د مسکو د پرونی غونډي ګډونوال او د سیاسي چارو کارپوهان دا غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اړیکو درمنځ کول لپاره مهمه بولي. دوی وایي په لومړي ځل دواړو لورو په نړیوال کانفرنس کې د خپلو دریځونو د څرګندونو موقع پیدا کړ. د مسکو کانفرنس تیره ورځ د افغانستان په وخت 12 بجې پیل او 3 بجې پای ته ورسیده. په دې کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا کانفرنس به د بین الافغاني ډیالوګ لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاوروف وویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو حل کېدای شي. د سولې شورا د تللي پلاوي غړي مولوي عطاورحمن سلیم له مسکو وویل چې په دغه کانفرنس کې خپل موقف اعلان کړی او له موقفې ملاتړ هم شوی دی.
د سولې د عالي شورا د ادرس نه د افغانستان د خلکو پر نمایندګي او باید موږ راغلي او مسکو ته خپل موقف وړاندې کړو. خدا و چې ټول ملکونه زموږ د موقف تایید وکړي او په نتیجه گیری کې هم د روسي وزیر خارجه په اصرار باندې په دغه خبرنټی کې باندې اصرار کوي چې تاکید کوي چې مذاکرات بین افغاني شروع شي د افغانستان د دولت دفاع او د مسلح د طالبانو ترمنځ مستقیما مذاکرات شروع شي تر څو هغه موارد چې د بحث وردی هغه باندې بحث وشي او یو تفاهم ته ورسیږي.
د مسکو په کانفرنس کې په لومړي وار د طالبانو د قطر د دفتر 15 غړو د مولوي شیخ محمد عباس تانگزی په مشرۍ ګډون وکړ. طالبانو په دغه کانفرنس کې خپل وینا وکړه. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي طالبانو په لومړي وار په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ او خپل دریځ مخامخ نړیوالو ته وایه. دا کارپوهان وایي چې دا ناسته مهمه وه او لسته راوړنې لرلې دي او د نورو ناستو پیل دی.
طالبانو په خپلو خبرو کې هلته وویلو چې د سولې لپاره ضروري شان دا دي چې د تور لیست څخه طالبان یستسي د بندانو آزادېدل او د قطر دفتر په رسمیت پیژندل وي او د طالبانو په اړه باندې ناسم تبلیغات منسي. دا هغه څلور موارد چې طالبان وویل چې کدا وسی د سولې لپاره د امریکا او پراتلونکي کې د افغان حکومت د افغان سیاستوالو سره یو ښه پرمختګ کېدای شي.
د مسکو په دغه کانفرنس کې د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو د ګډون ترڅنګ د دولس هیوادونو چې اکثره د سیمې وو د بهرنیو چارو د مرستیالو وزیرانو او ځانګړو استازو په کچه ګډون کړی و. د مسکو دا کانفرنس په داس حال کې تیره ورځ وشو چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د سولې عالی شوراوای په مسکو کې د سولې په حق د کانفرنس نه خوښ دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ویلي دي دغه کانفرنس د دواړو خواو ترمنځ د باور د جوړېدو لپاره یو ښه فرصت و. پام وکړئ رپورټ ته.
ضعیف صاحب، تاسو له ټولو خواو سره په تماس کې یاست. د مسکو مجلس د جنگ د ختمولو لپاره فاصله لنډه کړه، کشتله اختلافات نور هم روښانه کړل.
د فکر کوم مثبت ولاړ شو دا د چې هغه فاصله چې په سیاسي لحاظ د خبرو دپاره موجوده وه فاصله یو نه وه رالنډه شوې ده. او بل دا چې هغه عمومي مشکلات یا دا چې طالبان څه غواړي یا حکومت څه غواړي امریکایان څه غواړي د هغوی یو نسبي تفاهم دپاره ځینې شیان چې وه هغه وړاندې شوله. دغه یو مثبت کار دی. زه فکر کوم که حساسیتونه په نظر کې ونیسو او بیا یو منصفانه قضاوت وکړو فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی. او
نو ستاسو په نظر د حساسیتونه څه دي؟ مولا صاحب د قطر د دفتر مشر په زغرده وویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، د جنگ د ختم لپاره امریکایان باید ووزي او اساسي قانون کې باید تعدیل راوستل شي. یعنی طالبان شروط لري خو افغان حکومت وایي چې له قاعده او شرط پرته مذاکره کوي. اوس نو په دغه سی حالت کې څنګه امکان لري چې خلک سولې ته خوشبینه ووسي؟
زه فکر کوم دلته د موضوع دوه بعدونه دي. یو دا چې بعد داخلي او خارجي دي. او دا داخلي بعد چې دي هغه زه فکر کوم دا د افغانانو خپل ستونزه ده او طالبانو هم دا خبرې ته اشاره وکړل. موږ هم د پخواسه ویلي وای چې د خارجي بعدونو دپاره یو لار د حقیق دا نه شي داخلي بعدونو ته تګ دا فکر کوم چې ممکنه به وي خو ګټه نه لري یا دا اوس وخت نه دی یا طالبان په دې باندې نه قانع کېږي. د طالبانو دا چې دوی په اساسي قانون کې بدلون دا وسل غواړي، دا خو ټول افغانان غواړي. اساسي قانون څه قرآن نه دی، باید بدلون پکې راشي. او دا چې د خارجانو وطن یقیني کول غواړي، دا حق دی. د دې لپاره مبارزه کوي، باید د دې لپاره ټایمټیبل وټاکل شي. او دا خبره نهایي،
یعنی دوی څنګه غواړي چې خارجان ووزي، دوی څنګه غواړي چې خارجان ووزي؟ د فتن غواړي سملاسي دی ووزي، که دوی غواړي چې یو تقسیم اوقات دی جوړ شي بیا دوی منظم ووزي.
دا ټول شان اوس دا د کامن کنسرن یو برخه ده. هغه عمومي باید خبر یو مملکتو تفاهم او د دې لپاره حل لاره یا ایتوال جوړ شي چې پخت زمان دا نشته پایسته دا پروسه عملي شي. دا خو اوس ټول هغه څه وو چې افغانستان حکومت افغانستان
افغانستان مسله دو بوده لري، داخلي او خارجي. طالبان وایي چې که امریکایانو وتل نو افغانان به له یو بل سره روغه وکړي. ولسونه وایي چې تجربه دغه خبره غلطه ثابته کړې. مثلا پخوانیو مجاهدینو هم د روسانو وتل غوښتل، خو کله چې هغوی وتل همدغه ډلو او احزابو په هره کوڅه او هر ولایت کې خپل حکومتونه جوړ کړل. څه تضمین شته چې داسې یوه بده تجربه دې بیا تکرار نه شي؟
ما په نظر درې شیان ډېر مهم دي چې سړی ور باندې خبره وکړي. یو وخت و یو تفاهم و یو موافقت سره ورسېږي. اول دا چې د امریکا د وتلو پروسه یقیني شي، دا معنی نه چې بس پستیج ووځي، دا یقیني شي چې دوی د پاتې کېدل نه غواړي. دویم دا چې د طالبان سره د سولې لپاره چې کومه موافقه کېږي، دا به د افغانستان د ثبات په معنا وي، دلته به جنګ نه شي کېدلی. دریم چای دا چې په هغه وخت کې چې کله روسان د افغانستان ووته، افغانستان په ډېر بد حالت کې پاتې شو او غردان هم ورته شا کړه. افغانستان په خپلو کې سره اخته شو او اقتصادي رغونډي یا د نظام رغونډي د رغونډو سره پاملرنه ونه شوه. دغه باید یقیني شي چې افغانستان باید په کنټرول وتلیږي او داسې حالت سره مخ نه شي لکه د مجاهدینو په وخت کې. د فکر کوم دغه درې اساسي ټکي باید په نظر کې ونیول شي. دا چې حکومت څوک راځي او څنګه کېږي، دغه نه ده حکومت جوړېدلی شي. اما دا چې یو جوړ حکومت په دا باندې صفیې منې، دا معنی ده چې دا د سولې او د پرمختګ لاره پکې بندېږي. د فکر کوم تفاهم باید دوامداره شي او دا تفاهم په نتیجه کې به پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. لیکوال او تاریخ پوه اجی ولی محمد په دې نظر دی چې متحده ایالات د افغانستان د روان بحران په حل کولو کې او د وی قومي جرګې لاره د منلي مشرتابه یا لیډرشپ پر عمل تکولو کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په وینا متحده ایالات د افغانستان سره هیڅ قسم تاریخي مشکل نه لري. پام وکړئ مرکې ته چې څو شیبې مخکې موږ سره په تلیفون باندې کړی و.
حاجي صاحب ولی محمد، په بحراني حالاتو کې د یوې بریالۍ قومي جرګې د رابللو لپاره بنیادي ضرورتونه څه دي؟
بچا صاحب، کچیری د افغانستان لرغون تاریخ ته وګورو، یو لوی جرګه هغه وخت چې ګورګین خان د ایران د خوا د کندهار والی ولو، 1915 کې یو لوی جرګه د افغانانو د خوا په منجه کې او دویمه په 1908 کې په کوکرانو کې راوبلل شو.
بله،
د میرویس خان نیکه په مشرتابه افغانانو لاس سره ورکړي او ایرانیان یې د خپلې خاورې څخه وشړل. دویم لوی جرګه د احمدشا بابا لوی جرګه د بشیر سرخ کې احمدشا بابا 15 کلن د خپل مشر په توګه وټاکي.
بله،
خو یو داسې دی په هغه وخت کې باندنۍ لاس د افغانانو په منځ کې وجود نه درلودي. افغانانو د خپلې خاورې او د خپلې مفکورې د ساتلو دپاره د باندنۍ یرغلګرو په مقابل کې لاس سره ورکړی وو، او یو مهم رول د مخکښ هم وي. هغه مخکښ تاسو معلومه ده بادشاه صاحب، چې افغانستان یوه ملي اسلامي عنعنوي ټولنه تشکیلوي.
بله،
نو مشر خپلې ځانګړتیاوې لري، که احمدشاه بابا و که میرویس خان نیکه و که د افغانستان نور مشران، هغه دینداره خلک وله او په ملت کې یې ریښې درلودې. هغه د ملي والي سمبول وله، هغو به د ملت واقعي مشران قبیلوي مشران را وغوښتل. هغو به په آزاد فکر نظرونه سره ورکړه ده، او چې پر هره خبره به یې وکړه سره وکړه ده، پرېکړه به یې سره وکړه ده، هغه یې مخته جوله او د هغې بشه نتیجه راتله. بدبختانه په راوروسته دور کې چې پر افغانستان باندې بورهاني حالات رالی، د 1990 څخه بعد افغانستان د ګډوډۍ سره مخامخ شو، خو بیا هم چې افغانانو لاس سره ورکړي هغه په درې ورځې کم نه کلن وخت چې کم بورهاني حالت ولو، د الحضرت محمد نادر خان په مشرتابه افغانان لاس سره ورکړي. په هغه کې هر قوم، که تاجک وو، که ازبک وو، که هزاره، که پښتون وو، هغو د ده ملاتړ وکړي. افغانستان یې د بورهاني حالت راپورته کړي. شاه محمود خان ولو مدبر خلک وله، د قوم واقعي خلک، قابل خلک یې په هر قوم کې کتل. هغو د ژبې و د سمت و د قوم ترمنځ توپیر نه کوي، اهل خلک یې ادارو ته راوستله.
بله،
او په ملي مسایلو کې خاندانی خلک، واقعي مشران، د قوم دیندار خلک چې په قوم کې ریښې درلودې، هغه یې جرګو ته راغوښتل. او هغه جرګو به د افغانستان بې پرېتوب په جرګه کې اعلان کړي، یو هغو نتیجه هم ورکړه. د افغانستان نه د ایتیاجانو ملګري وه، که نه یې د جرمني ملګري وکړله.
ستاسې په نظر د افغانستان د موجوده مشکل او ستونزې د حل لپاره یو اعتباري حل په څه کې ګورئ؟
خبره په نیت کې ده. د افغانستان اوسنی مشکل چې تېر شوی دی، بون غونډه وسوله، د افغانستان د جوړ بنیاد کوښ کښېښو سو، د هغه بعد بیا ټینګار پر زور باندې شوی دی. بادشا صاحب لکه د روسیانو یا د شوروي اتحاد په نقلن موجوده کې پر زور ټینګار شوی وو، تر څو پورې چې ادارې مضبوطه نه وي، یو نظام هم نشي کامیابه کېدلی. په کار دا ده چې د افغانستان هغه اصلي اړخ چې د افغانستان د خلاصون، د افغانستان د غمیزې سیلې په لاس کښې ده، هغه امریکا ده. د امریکا سره افغانانو هېڅ مشکل نه درلودی په ډېر مشکل وخت کې، چې کوم وخت شوروي اتحاد پر افغانستان تېری وکړي. امریکا د افغانستان د خلاصون دپاره، د افغانستان څخه د روسیانو د خپلواکۍ په ډګر کښې د افغانانو ښه ملاتړ وکړ. په کار دا وه چې د افغانستان په جوړولو کې یې، د افغانستان د افغانانو ترمنځ په یووالي کې یې خپل انرژي مصرف کړې وای. هغه تېروتنه چې روسیانو وکړل، د هغه تکرار امریکایانو د نیټو غړو هېوادونو په افغانستان کې وکړ. او چا چې په خپلو مغزو کې باندنۍ مفکورې ته ځای ورکړی دی، هغو د خپلې مفکورې نتیجه لیدلې هم ده.
حاجي صاحب ولی محمد، ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون مسؤلینو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې په الزام دوه ولسوالان، څلور د ولسوالیو امنیه قمندانان او څلور تنه د ولسی جرګې کاندیدان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پام وکړئ یو رپورټ ته چې د سیمې نظم خبریال ابراهیم رحیمی را لېږلی دی.
په پکتیا کې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون دفتر وایي چې دغه حکومتي چارواکي په ټاکنو کې د لاسوهنې پر اساس دوی ته د رسېدلو مستندو شواهدو له مخې څارنوالۍ ته معرفي او دندې ځنډول شوي. د دې کمیسیون رئیس هدایت الله عصمتي خبریالانو ته وویل چې څارنوالۍ ته په دغو معرفي شویو حکومتي چارواکو کې د لج منګل او اریوب ځاځي ولسوالۍ ولسوالان او امنیه قمندانان، د میرزکه امنیه قماندان او د 203 تندر قولی اردو د لوجستیک امیر شامل دي. هدایت الله عصمتي همدارنګه زیاته کړه چې له دوی سره د ثبت شویو شکایتونو پر بنسټ دغو حکومتي چارواکو د ځینو مشخصو کاندیدانو په پلاوی د درغلۍ او لاسوهنې هڅې کړې وې.
کچیر طرفین د قضیې په نوموړو فیصله باندې قناعتونه لري کولای شي چې د امغه د قانوني میات کې په ابتدایي فیصله باندې د استناد طلبي حق محفوظ دی. زمونږ دفتر په خدمت کې د مرکزی دفتر کې خپل شکایتونه درج کولای شي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو د ولایتي دفتر رئیس هدایت الله عصمتی همدارنګه وویل چې په ټاکنو کې د درغلۍ او زورواکۍ پر اساس د ولسي جرګې څلور کاندیدان هم د تحقیقاتو لپاره سرانوالۍ ته معرفي شوي. هغه زیاتوي چې په دغو کاندیدانو کې نواب منګل، فریدالله ځاځی، حفیظ الله مبارز او ښایسته جان احدی شامل دي. نوموړي وویل چې د دوی په ګټه کارول شوي څه باندې 9000 رایې هم باطلې کړې دي.
د سمکنیو د عالی لیسی په مرکز کې چې لس کتابونه ورک شوي وو، دغه موضوع سرندوالۍ ته معرفي شوه چې خپل تحقیقات پکې په مکمله ډول باندې انجام کړي او اصلي عاملین په مجازاتو باندې محکوم شي. همدارنګه د کوچیانو په مسله کې چې اکثره مراکز ورته نه وو خلاص شوي، ټاکنو ولایتي کمیشن ته توصیه صادره شوه چې د دې لپاره په انتخاباتو کې لازمه آمادګي په آینده کې ونیسي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو کمیسون د غرض ویلي چې په یو شمېر مرکزونو کې له بایومیتریک پرته کارول شوې رایې هم باطلې کړې. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي هغه رایې چې د لیستونو له مخې له بایومیتریک پرته کارول شوې د باور وړ دي. د ولسوالۍ په کچه سرنوالۍ ته دغو معرفي شویو چارواکو تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي ویلي، خو د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه یې دندې نه دي ځنډول شوی.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیت قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. نو د دوی د څارنوالۍ ته معرفي کېدو نه وروسته کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړې شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
په ټولیز ډول د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو له کمیسون سره 1509 شکایتونه ثبت شوي چې له دې جملې څخه 170 شکایتونه د شواهدو نه درلودلو پر اساس باطل اعلان شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دی چې په 2-3 ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مفصل مهال ویش اعلان کړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو د ولسوالۍ نه ځینې رسېدلي رپورټونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ښځو، سړیو او ماشوم په شمول 8 ملکیان وژل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د بامیانو دوشي د سړک د جوړولو کار پرانستی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د خپل دویم معاون سره یو ځای د بامیانو او د بغلان د دوشي د ولسوالۍ سړک جوړولو د شپږم پړاو چارې د دغه ولایت د شبر په ولسوالۍ کې پرانستی. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی تعلیمي تمرین ختم کړی دی. د ساړه جنگ رئیس دا د ناټو غټ نظامی تمریناتو. د دې نظامی تمریناتو د مصارفو مسلې چې د اروپا په شمال کې د امنیت لپاره شوي تاوده بحثونه راپارولي دي. امریکا د سعودي عربستان په مشهد ائتلاف جټ الوتکو ته چې په یمن کې عملیات کوي په هوا کې د تیلو د رسولو پروګرام ختم کړی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبه په ورځ ویل چې د ژورنالیست جمال کاشوګي د وژلو ریکارډ شوی جریان برتانیې، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان او امریکا ته ورکړی دی. د دې 15 ملکونو نه یو هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه ریکارډ شوی جریان ورته رسیدلی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوب او شمال کې تباه کوونکي اورونه لګېدلې دي او جمهور رئیس د دې اورونو ملامتي د ایالتي چارواکو په غاړه اچولې ده. د استرالیا تحقیق کوونکي وایي هغه سړی چې په سومالیا کې زیږېدلی دی او د جمعې په ورځ په ملبورن کې لاروي په چاقو وهل د هغه ګروپ نه الهام اخیستی دی چې ځان ته اسلامي دولت وایي. او د یوګاندا چارواکو د ایبولا د مرګنی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي دي.
قدرمنو محترم اوریدونکو، زمونږ د خبرونه پای ته رسیدي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي.